د ورکو شو عزیزانو او دوستانو پلټنه.
سلامونه او شهیلی تاسو د ورکو شو عزیزانو د خبرونی ګرانو دوستانو او همدارس د ازادي رادیو درنو اوریدونکو ته وړاندې کوم. ستاسو د پوره روغتیا، هوسا ژوند او سوکالۍ په هیله د نن ورځې دا خبرونه ما طاهر روشن چمتو کړې او وړاندې کوم. قدرمنو اوریدونکو، په دغه اونۍ کې مو ستاسو لخوا د رکوسو کسانو په هکله یو شمېر پیغامونه ترلاسه کړي چې هغه به درته خبرو کړو. خو د پیدا شویو عزیزانو په باب مو کوم پیغام نه دی ترلاسه کړی، خو موږ د ځینو اوریدونکو د غوښتنې په اساس به د یو څو پیدا شویو کسانو پیغامونه په تکرار سره درته خبرو کړو. خدای دې وکړي چې عزیزان او خپلوان یې پیدا شي. نو رابسو د نن ورځې خبرونه به د همدې پیدا شویو کسانو په پیغامونو سره پیل کړو.
سلامونه او احترامات د ازادي رادیو د رکوسو عزیزانو او دوستانو د خبرونی ټولو کارکونکو او ګلالیو اوریدونکو ته وړاندې کوم. خدای دې وکړي چې روغ جوړ، خوش او خوشاله بیاست. زه محمد اسلام همت يم د نیمروز ولایت له دلارام ولسوالۍ څخه میستاش سره تماس نیولې غواړم. په نننی تماس کې تاسو ته د یو دوست په اړه معلومات ترکم چې د شاو خالص کال رئیس د نیمروز په دلارام ولسوالۍ کې وسیږي. یاد کس محمدین نومیږي. کله وایي زه د بلخ يم، کله هم وای د لوګر، او بعضی وخت هم وای چې زه د کابل یم. خو د ټیکه سیمه چاته نشي. محمدین د لسکالو رئیس د لی په دلارام ولسوالۍ کې کاروبار کوي او هیڅ چاته د خپل استوګنی اصلي سیمه نشي. محمدین د پیلن لپاره هم د نیمروز په دلارام ولسوالۍ کې دی. هر مسلمان ورور که د محمدین په اړه معلومات غواړي نو زما سره دی پر دغه ټلیفون شمیره تماس ونیسي. زما د ټلیفون شمیره ده چې واټساپ هم لري، 0022 41 1. شمیره ځل بیا تکراروم، 0022 41 1. د پیغام د خبرېدو په هیله السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
سلامونه روشن سه محترم، تاسو تخنیکی ملګری ته د خبرونې ټول مینوالو ته دغه وخت په خیر. زه د ټلیفون پر لیکا وصل شوم زول حکم ارخیل هغم به د ننګرهار ولایت ته. زه راځم، موږ یو کوچنی پیدا کړی دی چې عمر یې تقریبا د 10 کالو دی. شنې جامې، تور پکول او سری سپلې په پښو دي، او د چپ لاس دا یوه ګوته هم کږه ده. نو که دا هر چا وي نو د انساني همدردۍ له مخې دي ما سره په دې ټلیفونو شمېرو اړیکه ونیسي. اول لومړی ته تلاش شمېره وایم، 0 8 8 4 3 0 3 3. واټساپ هم پېشته دی، که څوک عکسونه غواړي د چا په کاري نو عکسونه یې ورلېږم. بله شمېره 0 9 0 0 5 5 9 9. اتصال شمېره ته بیا هم وایم، واټساپ پېشته دی 0 8 8 4 5 0 0 3 3 5. سلام هم درته وایم، 0 4 8 8 9 10. نو روشن هم درته وایم، 0 9 0 0 5 5 9 9. اتصال شمېره ته بیا وایم چې دا پاله شمېره ده، هم زنګ وهلی شي هم واټساپ ته میسج کولی شي. نو عکسونه کله چا په کاري ورته ورلېږم، 0 8 8 4 5 0 0 3 3 5. له تا څخه د ازادۍ راډیو څخه یو نړۍ مننه چې موږ ته مو وخت راکړ. ښه خپرونه، الله مو مل شه.
ګران دوستانو، دا وه د هغو ګرانو اورېدونکو پیغامونه چې د ځینو پیدا شویو کسانو په باره کې معلومات راکوه. د دې څخه مننه. اوس په هم د هغو دوستانو پیغامونه واورو چې د خپلو ورکو سوو خپلوانو او دوستانو د پیدا کېدو په لټه کې دي.
السلام علیکم ورحمت الله. لیکي تر اغلی قریه اسدالله د فاریاب ولایت چلګزید ولسوالۍ څخه د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو اوریدونکو ته ډېر نیکې هیلې او سلامونه وړاندې کوم. بعد سلام څخه زما ورور دی د نور الله په نامه، تقریبا 8 کاله کېږي چې د کوره وتلی، په کور کې خوشکه کړې ده، بلات لري دي درکې نست. نور الله نومېږي، د پلار نوم میراجان اکا، او موږ خپل شپږ ژوند یو دی چې رسخ کم سوی دی نو ډیر پسې پریشان یو تقریبا اته کاله کېږي چې وتلی د کور څخه بالا نه د ژوند معلومات شته نه د مرګ معلومات شته یو وارې پکت خلکو داسې راته ویل دی چې په کندهار کې ځینو شناخته ولیدلی دی بالا خلاص د بابا صاحب ولسوالۍ کې په زاړه جمهوریت کې ولاړو نو بیا درک نه لرو چې ته بیا څه سولې پر کومه باندې ولاړل هغه هم زه پسې ورغلم هلته مې پیدا نه کوي امکان لري د هغو خلکو خبره به خلاف خو چې هر څوک د نورالله په اړه باندې معلومات ولري که د مرګ معلومات وي یا د ژوند معلومات وي نو لطفا په دغه شماره یو ما ته زنګ ووي شیرني ورکوم اتصالات شماره ده 0 8 3 0 3 3 4 5 8 شماره یو وار بیا 0 8 3 0 3 4 5 8 شماره یو وار بیا 0 8 3 0 3 4 5 8 او د نورالله نشانیانې دغه دي چې یو خو دغه د پیراني مرضې بولي که د مرګي مرضې بولي دغه یې درلودې مرضې و د پیري مرضې درلودې او بل یې پر دغه رسته لاس باندې داسې 4 5 ځایه 2 2 سګریټ یا 3 3 سګریټ یې لګولي و دغه یې پر دغه لاس باندې داسې کښکژلې و د لاس باندې کوچني کوچني غارونه وه هغه خالونه یې جوړ کړي و پر دغه رسته لاس پر مړوند باندې پر د مړوند پر د نس پر خوا باندې نو دغه د نورالله نشانیان دي که چېرې د نورالله په اړه هر مسلمان معلومات ولري شیرني ورکومه خو فقط د د ژوند یا د مرګ معلومات وسي چې مور نور رونه مو ټول کور ډېر یادوي تقریبا 8 کاله ژوندی انسان د سړي تللی نو هغه واده د نورالله عمر 18 کاله اوس به شاید دغسې 25 کاله 26 داسې شاوخوا دی د نورالله عمر خدای پاک مو ونازوي السلام علیکم ورحمتالله پیغام د نشرېدو په هیله
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ زه باتریس ولایت د غدس ولسوالۍ د کلسر فکریا زما یو خوري بیا ته میاشت مخکې وتلې دي د کور څخه د ایران په سفر تللې دي نو نادره کړې نه د ژوند معلومات نه هم د مرګ د معلومات نه ستا کورنۍ ډېره خوشاله ده نوې روزي دي د پلار نوې نازنین دي نیکونو مې عبدالله دي کوم باندې دي هر ورځ چې درک ولري په دغه شمیرې د زموږ سره تماس ونیسي 0 8 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
کې را لېږلې ده چې هغه زه تاسو ته لولم. 0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 اته اته یعنی چې درې پلا اته پنځه یو دوه
راډیو د ټول کارکونکو ته سلامونه نیکی هلی زه محمدین د بلخ ولایت چارګوله کې ورسالی د زیږینار د کلس سم تماس کوله موږ یو راکاسې ورس په نامه د محمدین د حاجی عثمان زوی د ملک مدین نظام الدین تاجدین او محمد رسول او محمد امان ورور دی تقریبا د طالبانو په هغه بل حکومت کې دوه کاله مخکې لا درک شوې دي نو نن چا زنګ راته وای چې په نامه د اختر محمد مخدوم چا زنګ وهلی دی چې دغه سړی د هلمند ولایت مساکلا ولسوالۍ کې زموږ سره اوسېږي زما غږ یا محمدین په خپله اوري یا دغه اختر محمد مخدوم اوري نو مهرباني دې وکړي په دغه شمارو دې زما سره تماس ونیسي اتصالات شماره ده صفر اووه سوه اته اتیا درې شپېته اویا درېش شماره یې ځل بیا وایم اووه سوه اته اتیا درې شپېته اویا درېش او بله شماره ده صفر اووه سوه اووه اویا صفر اووه اویا مننه خیر آزادی ټول کاسته مننه کو نو بیا هم که چیرې زما دغه غږ راسره خبري آزادي راډیو ته زنګ ولې ماته نن چا زنګ وای چې د زابل د ولایت څخه یو څه د آزادي د آرشیف څخه مې ستاسو شماره راخیستې تا ته مې زنګ وای څه معلومات څه وای دي مهرباني وکړئ په دغه اساس ما سره تماس ونیسئ. السلام علیکم.
سلامونه قدرمن اوریدونکو هیله ده تاسو بخیر صحیح باور سمان د پرښتو وطن خوست ولایت نه روان زموږ یو ملګری د هغې ورور جمعه ګل چې تقریبا دغه شپږ میاشتې کېږي ورک شوی ده په هکله څوک معلومات لري چې شمارې یادوم ریوه شماره درته وایم چې صفر اووه سوه اووه شپېته شپگ سلویخ شپگ اویا شپگ اویا او روشنه سفر و نه سفر نه و پینزا نه و پینزا عریبش مره بیام ما سفر و شپگ و شپگ و شپگ یعنی سفر و شپیتا شپگ سلویخ شپگ اویا شپگ اویا روشنه مره در تایده و ما سفر و نه پینزا نه و پینزا لطف منه خدای فمان.
زموږ یو ګران اوریدونکی د خپل ورکسوي عزیز پاکله یو پیغام را لېږلی دی چې د ورکسوي کس نوم عبدالغفار د سید محمد زوی د فراه د ولایت د ګلستان د ولسوالۍ د توت د کلي شي. نو هر څوک د دغه کس پاکله معلومات ولري په دغه شمیره دې زنګ ووهي 0304-1-05-32 شمیره یو ځل بیا تکراروم 0304-1-05-32
د ازادي راډیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زما نوم محمد اسلام دی. زما یو دا کا زوی جلس میں سکیر چورک دی. نوم یې شفیع الله د پلار نوم یې ملا عزت الله د زابل ولایت اتغر د ولسوالۍ د ډاګي د کلي اوسیدونکی دی. عمر یې 28 کال دی. په رنګ غنمرنګه په قد میانه او د ژبې لهجه یې څه تیزه ده. د مدرسې طالب دی. کورنۍ اوس ډېره پریشان او خفه ده. نو که هر مسلمان ورور یې په اړه معلومات لري یا یو ځای لیدلی وي که هغه د افغانستان په داخله کې که بهر کې نو د الله د رضا اسلامي همدردي او د یوې مور د زړه دپاره دې پر لاندې شمېرو زموږ سره رابطه ونیسي او انشاءالله د خپل توان مطابق جایزه هم ورکوه. شمېرې په لاندې ډول دي: 0 اویا 9 4 5 1. دوهمه شمېره ده: 0 اویا 8 2 2. دریمه شمېره ده: 0 اویا 2 8 0 9. همدارنګه زموږ د واټساپ شمېره ده: 0 اویا 9 4 4 5 1.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ګل احمد د هلمند ولایت د علي د ولسوالۍ د لوی باغ د سیمو څخه دغه میسج پرېږدم. زما اکا چې د شاه محمد په نامه دی دغه 10 کاله کېږي چې د کور نه درغه شوی دی. موږ د ده په اړه هېڅ معلومات نه لرو. که چېرې من غږ دی په خپل او یا نور ملګري انډوالان پېژني او څوک یې درک لري نو په دغه لمبر دې ما ته زنګ ووي: 0 اویا 0 اویا 1 4 3 4. ازادي راډیو ته دا هیله لرو چې زموږ غږ نشر کړي. السلام علیکم.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ما ورور دای د نمیگی سیف الله جان د پلور نوم یې زرجان. او که هر چاته معلومات کیږي په ډېرې بخښنې او مهربانۍ سره دې ما ته په دې شمېره اړیکه ونیسي: 0 اویا 4 اویا 3 6 8 2 9. بله شمېره ده: 0 اویا 6 8 2 9. سلام علیکم.
بلی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زدر ټول درنو او کدنمو نارینه کارکون کو ټول امکاران ته سلامونه فدیل ام ټول برکرو خوش خوش چاله از ډاکټر محمد خادم مد هلمند ولایت واشیر ولسوالۍ څخه شاغلی روشن صاحب محترم زما د طرف ته تاسو سلامونه کول کی فدیل ام تاسو بم شیاس. زما یو د خاله زوی چې تقریبا شپږ وکاله کېږي چې د پاره ولایت د کلستان ولسوالۍ د مادافات د کلی د مادر بشو د سیمه څخه نه درک سوی دی. عبد البصیر نومیږي. تقریبا په جبه باندې ګونګی دی. غټ ځوان دی. خبرې خاص نسی کولی. د ایرات خواته د موټروان سره تللی دی نو دورې ورک سوی دی. نه درک سوی چې ایران ته به تللی په هغه پرا کې به یې که پر کوم خوا باندې تللی یې. خو معلومات یې نشته. کار مومن مسلمان ورور ته د عبدالبصیر په اړه باندې معلومات وي نو زما د ټلیفون پر دغه شمېرو د اړیکې ونیسي. زما ټلیفون شمېره ده: 0 اویا 0 اویا 1 4 2 8 1 9. همدغه شمېره ده چې واټساپ هم پرې ستا. زه یو ځل بیا هم درته وایم: 0 اویا 0 اویا 1 4 2 8 1 9. یعنی 0 اویا 1 4 2 8 1 9. سلام. زما پیغام په بار بار نشر.
د ازادي راډیو کارکونکو ته السلام علیکم. محترم زموږ یو دوستي ورک سوی دی راز محمد ولدی ګل احمد د هلمند ولایت د موسی کلا ولسوالۍ کلی ټال. 25 کاله عمر لري. دماغي مشکل لري اته میاشتې کیږي چې د خپل کور څخه نادره کسوي که هر مسلمان ورور په اړه معلومات لري زموږ سره دې په دغه شمیرو معلومات وکړي 0 5 1 3 1 4 5 3 0 5 1 3 1 4 5 3 بلش میرا 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
سلامونه ګلونه احترامات تاسو له دا شان د ازادي رادیو ټولو کارکونکو اوریدونکو لا هیله لرم چې راله رو جوړ خوښ او خوشحاله توکل آرامه اوسېږئ او تر دا مخاله مو وخت ډېر په خوښۍ او خوشحالۍ را رسولی. زه هم میریا سانیتی ما د ننګرهار ولایت د بډیکوټ ولسوالۍ نه مې درته زنګ وخلی. زمونږ هم دغه شان چې یو دوست دی چې نادرکه شوی دی باز محمد ولد جان محمد لږ کاله عمر لري دا شل ورځې کېږي چې نادرکه شوی دی. تعالی معلومات یا تعالی دلی منګل د اسلامي همدردی د مخې په دغه شمیرو اړي کې ونی پر واویا پر شل شپږ بیت اخیری کې نوی شمیرا یو ځل بیا وایما پر و و پر دوا پر شپږ شپږ نه اخیری کې صفر او دا بل شمیره ده دا هم ځان سره والی خامخا صفر واویا درې واري نه یو درې درې شپږ دغه شمیره بیا یو ځل هم اعلانوم صفر واویا نه سوه نه نوي یو سلو درې دېرش اخیری کې شپږ بس باقي ښه خپرونه ښې شېبې د خدای په امان جایزه هم لري.
زموږ یو ګران ورور چې خپل نوم یې نه دی اخیستی په واتساپ کې موږ ته یو پیغام ایښی دی او په هغه کې داسې لیکي: زموږ یو ورک سوی ځوان دی، نوم یې خیالي، ولد یې جان حقو، ولایت روزګان، د ګیزاب ولسوالۍ د تاله د کلي. لس کاله کېږي چې ورک سوی دی، دماغي تکلیف هم لري. د ورور نوم یې سردار محمد دی. که په اړه هر څوک معلومات لري موږ ته دې په دغو شمیرو معلومات راکړي. اوله شمیره صفر و و پنځه اته درې و یو شپږ یو. بیا تکراروم: صفر و و پنځه اته درې و یو شپږ یو. بله شمیره صفر و صفر اته اته څلور شپږ څلور درې صفر. بیا تکراروم: صفر و صفر اته اته څلور شپږ څلور درې صفر.
السلام علیکم. دا زادی څخه دا غوښتنه ده چې زموږ کډوال کان ورکسوي دي د ولسوالۍ څخه چې د دغه زامن دي له شمس الله کا او د مجد کا ملسیان دي د میرشلاس د سیمې څخه ورکسوي دي. تقریبا دوه نیم کاله به کېږي دغو معلومات لري یا معلومات ورته کېږي یا دوی خپله زموږ راغل دي نوکان اصلي دي د بهرن د ولسوالۍ خود د سیمې دي ورکسوي د نوزاد په ولسوالۍ د مشمس په سیمه کې ورکسوي دي. نو زموږ سره دې په دغه شمېرو تماس ونیسي او دغه شمېرې ورته وایم چې صفر و درې یو دوه نه یو اته اته پنځه. او بله شمېره د بیسین شمېره ده، په دې شمېرو زموږ سره تماس ګیرولی شي: صفر و صفر درې پنځه یو اته څلور درې څلور. په دغه دوه شمېرو سره دې زموږ سره کدي زموږ هغه اوري معلومات ونیسي یا بل چا ته معلومات کېږي موږ ته یې زنګ ووهي. تقریبا دا دوه نیم کاله ورک شوي دي چې معلومات یې موږ ته نه کېږي. نو شیرني انشاءالله شکوه ترلاسه کولی شي. نو د ازادي راډیو د کارکوونکو څخه دا غوښتنه ده چې زموږ اواز نشر کړي. او سلام په احترام.
سلامونه روشن صاحب محترم، تا ته او هغه خواجه چې ازادي راډیو ته غوږ نیسي ټولو ته یو خاص سلام همدغه وخت په خیر. ګرګنوال در سره حسیب الله خاموش ننګرهار ولایت او بیا لکامی ولسوالۍ څخه یم. روشن سے محترم دل تا زموږ یو تن د ترزوی زول حق د پلار نومی امیر محمد دی پیرو سلور ورځو رئیس د ننګرهار ولایت کامی ولسوالۍ کې د خپل واده په ورځ نادرک شوی دی دونی وړه دغه هلک لږ ذهني توازن ستونزې لري ذهني توازن ګډ وډ د واده په شپه ندرک شوی دی پنجامې او تور واسکټي پرتن یادونی وړ ده دغه لاس باندې خلکوفي هم ده هر چاته په دې اړه باندې معلومات دي د مسلمانۍ او انساني همدردۍ له مخې دي موږ سره په دې دوه ټلیفوني شمېرو اړیکولی شي اتصالات شمېر وایم 0 98 99 3 2 2 یعنی 0 8 0 9 9 3 2 شمېر یو ځل بیا وایم 0 8 9 0 9 3 2 بلا اتصالات شمېر وایم 0 9 5 3 2 1 یعنی 0 3 0 0 3 3 8 9 نو په دې لا چار چاته معلومات وي په همدغه شمېرو دې موږ سره واټس اپ شمېره هم وایم 0 8 9 99 5 2 تر بیا ښه وختونه او ښې شېرې.
سلامونه د ازادۍ راډیو کارکوونکو مینوالو ته. نور الله هجران یم له کابل. زمونږ یو د تره زوی چې دی دا څلور کاله کېږي نه درک شوی دی تقریبا د شپږ دېرش اووه دېرشو کلو عمر لري. نوم یې نواب دی. د بل ورور نوم یې ملاخیل ده. جامع پر سندی که هر چا تا پدی آلا معلوماتی یای پیدا کردی ورسرائی سداره کی لری پدیش مارو مونت زنگو ہے مارا ورطوائی ماری باش مارا دا ورسپن پی پحال 0 8 4 5 3 یعنی 0 1 1 4 1 5 3 بلا اتصالات شماره ده 0 8 0 8 9 9 یعنی 0 8 1 1 4 9 په دې هیله چې پیغام نشه شي. باقي تاسو ښه پروګرام ښه وختونه د خدای په امان.
السلام علیکم. زما یو زوی دی د مساکلا د هلمند ولایت مساکلا د ولسوالۍ د تخته پل د کلي دی د اخونزاده خیلو د محمود الله په نامه باندې دی چې 15 14 کاله کېږي زیات کم دغونه به کېږي چې ورک شي. د ټلیفون نمبر 0 8 0 4 2 1 2 5 8 1 دوهم نمبر چې اتصالات دی 0 8 5 9 5 5 4 1 8 دغه زما د ټلیفون نمبر دی. او ایله خلک دي ایله زنګونه نه وایي شاید څوک یې معلومات لري ما ته دې زنګ ووایي انشاءالله خپل در طاقته پورې چې زما قدرت رسېږي وغونه څه خو ورسره کوم په فضل د الله خدای تعالی دې مهمان قبول کړي. السلام علیکم.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم تاسو سره راځم که زه هم ولا لغونه ما لغمانه لکه خاص نه کوم چې خیر ماشین نه درک شوې ده. الهام فلم ده سهار ته ولې ته نو ته غوښته لازم یو شي چې تر او اته چې تر هغونه ها شپږ یو اته یعنی چې تر وایا اتیا نه لې شپږ اته دا په دې چې نو پیغام نه ترکې نه کوم خو په ما.
السلام علیکم. د ازادۍ راډیو کارکوونکو ته. زموږ یو ځوان سوی دی د صدام په نامه دی. د پلار نوم یې دوست محمد دی. موسی کلا د ولسوالۍ څخه ورک سوی دی. تقریبا 15 کاله عمر لري او د ورکې چې دی ورک سوی دی 8 میاشتې کېږي. موږ یې په اړه کوم نور معلومات لري موږ ته دې په دغه شمېرو زنګ ووایي. د بي سي ام شماره ده 01 08 05 8 2 2 5. یو ځل بیا درته اعلانوم 01 08 05 8 2 2 5. دا پن د سیم شماره ده. او بل شماره درته اعلانوم 01 08 08 04 3 8. یو ځل بیا 01 08 08 04 3 8. هر وخت چې په اړه معلومات لري مشتري په دغه شمېره زنګ ووهي. الله په امان.
درنو اوریدونکو، د نن ورځې خبرونه په همدې ځای پای ته رسیږي. که ستاسو کوم عزیز ورک سوی وي او یا هم د کوم ورک سوی عزیز په هکله معلومات لري، نو موږ ته خپل پیغام راولېږي، موږ یې هرومرو درته خبرو. تر راتلونکي خبرونې پورې چې بیا به هم په همدې ورځ او همدې شیبه ستاسو په خدمت کې یو، ستاسو څخه اجازه غواړم. ستاسو د روغتیا او نیکمرغۍ په هیله د خدای په امان مختمو ګلونه.
گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو، تاسو چې خپل ورک شوی عزیزان لټوي کولای شئ چې په دې شمېره موږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدئ. 00 42 02 21 12 14 15.
د ازادي میلمه،
د ازادي میلمه پروگرام ته مو په سلامونو هرکلی کوو. په دې پروگرام کې مو نن د اوبو او چاپیریال ساتنې د چارو متخصص داد محمد بهیر میلمه دی چې په افغانستان کې په خپل مسلک کې په بیلابیلو ادارو کې کارونه کړي دي. بهیر صاحب، د ازادي میلمه پروگرام ته ښه راغلاست. په پیل کې که د سی یو مجموعي پوښتنه وکړم چې اوبه، مځکه او هوا څه ارتباط سره لري، په خپلو کې څه اړیکه لري؟
ډېره مننه. اول خو خوشاله شوم صالح صاحب چې ورسره له ډېرې مودې مې ستاسو غږ واورېده. یو تاسو نه منندوی وکړم چې تاسو همیش دغه ډېر اساسي د ژوند دغه ټول درې ټکي د چاغه اوبه او چاپېریال هضمه کړه. دغه ایکو سیستم به چې تاسو په دې باندې همیشه زیات فوکس کوئ او غواړئ زیاتره معلوماتونه خلکو ته ورکړئ او په دې اړوند باندې کومې ستونزې چې دي د هغو ستونزې ور په ګوته کوي، هم چارواکو ته، هم خلکو ته، هم اجتماعي او ټولو نورو ادارو، بنسټیزو ادارو ته. زر ډېره مننه کوم. نو دا درې واړه لکه تاسو چې ورته اشاره وکړه، ایکو سیستم یا د ژوند اساسي درې موضوعات دي چې هغه هوا ده چې اکسیجن ده باید تنفس شي، چې په هغه کې نایتروجن و نور هم بعضې کیمیاوي مواد چې په کچه خو و اساسي چې ده هغه اکسیجن ده، او خاوره ده چې په هغه کې موږ تاسو ژوند کوو، په هغه نه زراعت هم له هغه نه اخلو، او اوبه دي چې اوبه د څښاک د ژوند اساسي ټکی ده چې د هغه څښاک اوبه، خصوصا که چېرته اوبه نه وي د زراعت هم مملکت په هر دغه محیط چې جغرافیه چې هغه هم رو له مشکلاتو سره ستونزو سره هغه ده مخامخ کېږي. او که چېرته څښاک خوب یخي، ځکه چې د نړۍ درې پر څلور حصو باندې له څلور حصو نه درې حصې اوبه دي، اما د څښاک اوبه په کې 1% دي چې ډېرې کمې دي خوږې اوبه. از همیش وایم که چېرته ستونزې پیدا کېږي، حتی سیاسي ستونزې، اقتصادي ستونزې، ټولنیزې ستونزې، دغه ټولو به اساس اوبه وي. که دا نخواسته په آینده کې جنګونه راپورته کېږي، په دې کې ستونزې راپورته کېږي، دغه به د اوبو له وجې نه راپورته کېږي، ځکه چې د اوبه د اقتصاد زیربنا ده او د اقتصاد حساب فاونډیشن ده، راته اهداف ده. نو دا درې واړه سره لازم او ملزوم یو دی بل دي. که چېرته اوبه پاکې، محیط پاک ده، محیط کې سرسبزي ده، محیط کې ورو ورو ونې شنه کېږي. که چېرته ونې یي هلته محیط سرسبزي، یوه ونه یو نفر ته اکسیجن ورکوي، هغه ونه چې چېرته موجوده وي د فضا هم صافه کېږي، پاکېږي. او که چېرته اوبه یي، فضا هم پاکه ده، ځمکه هم پاکه ده، او هغلته شینوالی، هغلته د میوو هر څه امکاناتو، د غنمو، د نورو ټول اړتیایي شیان چې د انسان د ضرورت لپاره دي، د خوراک، د حیواناتو، د جمله موجوداتو لپاره، نو اوبه ډېر اساس معیار ګرځېدلی دی. چې قرآن عظیم الشان کې بار بار هر ځای کې ذکر شوي دي چې ما اوبه پیدا کړې تاسو ته او د اوبو له درکه مې تاسو ته ژوند در وباخه. یعنې اوبه حیات ده، اوبه ژوند ده. چې آیات قرآن مې سند او جعلنا من الماء كل شيء و لوګونه مې هر څه ژوندۍ ګرځولې دي. نو په دې خاطر باندې وبو اساسي ټکی چاپیریال ده چې دا دوه نور امر سره لازم او ملزم دي ضرورت تور سره.
بهر څه په افغانستان کې لکلون راهیسي یو ستونزه دا وي چې ښاروالي دغه راز اړوند چارواکي هڅه کوي خلک د چاپیریال ساتنې د چاپیریال د پاک ساتلو اړخ ته متوجه کړي، ولې په دې برخه کې یو دغه فرهنګ هغه څه چې هڅه کیږي عام نسو؟
اصلا اساسي ټکی دا چې د افغانستان خلک له بعده مرغه په غټه فیصده باندې د سواد کچه څه کوي، خو یو د سواد چې هغه درس او تعلیم ده کېدای شي په هغه باندې اوس پرمختګ لري تر اندازې پورې، مګر د اجتماعي ستونزو او د چاپیریال ساتنې په قدر او په عزت باندې اصلا هیڅ نه پوهېږي. داسې پوهېږي چې دغه اوبه ماته راغلي د خدای نعمت او خلاص دا نه وچېږي او دا به ماته خدای را رسېل هر ځای چي. درسته ده چې د ټولو مالک الله پاک ده، الله پاک خپله درته ویلي دي چې تاسو ورور اسراف مه کوئ، تلقی به ایدی که ملت تحلکه تاسو زان ده علاکه تا ما چه و چه تاسو زانه نه علاکه که و بو سر تاسو آقا که ویا دی و بو که افراد که ویدی و بو به مصرف که دی و بو پکا کرتیا که که چوک وانده اخلی و بکا کردی ده طول آقا ستونزی دی چه آقا ده خپلا دی بشار پلازی ده غلا بعد مرغه پا افغانستان که آتا پا نورون پر مختول وادو که تاویوکا چه پوری اوست ده ستونز حل شوی ده مگم لبعد مرغه پا ده شاعت ملکونه چه دی چه آقا پر مختاک دیر کم کرده ده دو ملکو که خوبی خیلی ده تا چوک توجه نکی پر نورو مملکتو که وزو دیرو مملکتو تا تلیم دی کنفرانسو که می برخ اخسی پنامه دی United Nation for Climate Change جادی ملال متحد دفتر دی اقلیم دی بدلون لپاره داغه اقلیم دی اقلیم بدلون په ټوله نړۍ کې له افغانستانه زیات بدل شوی ده، اما هغوی بیرته کارونه کړي دي، د دوی د کنټرول لپاره مراقبت کړی ده، خلک پرمختللي دي، یو ګیلاس اوبه بې ځایه نه مصرفوي. د موږ او تاسو په جوماتو کې په کورو کې په نلو کې چې عامه نلونه دي چارتر ته ځي اوبه ترې اخلي نورې نلماس پرېښي هغه هغه اوبه غله دنه چې اوبه مصرفېږي هر لیتر اوبه تاسو وګورئ په 40 افغانۍ قیمت لري چې هغه عمده په بازار کې یو نیم لیتره بوتل په 150 افغانۍ باندې خرڅېږي. فکر وکړه چې په یوه دقه کې څو لیتره اوبه له هر شر دهر نه مصرفېږي، څومره اوبه مثلا هلته د څښاک اوبه په کروندیو کې، د څښاک اوبه په زراعت کې، په موټر شویو کې، په ساختمانو کې له هغو نه ګټه اخیستل کېږي. د دو توپیر نشته چې دغه اوبه د څښاک څومره قیمت باندې تمامېږي. زه خپله هلته د اوبو رسولو کانالیزاسیون رئیس وم، یو لیتر اوبه موږ ته په 13 افغانۍ باندې تمامېدې. فکر وکړه چې هغه اوبه تاسو حساب کې یو لیتر 13 افغانۍ او په زرهاو لیتره د ورځې په 50% د موږ تاسو اوبه اوس ضایعات لري چې هغه په کوم ځای کې چوله کېچونه دي مالته چې معلومات شوی ما سپات دي شیردهنونه چې واچې شیردهن سبا ته ور شیردهنونه ورکي هغه د جوماتو شیردهنونه چې دي شیردهنونه ورور ښکلي زیاتره هر ورځ نه وي کې سبا چې ور شغنی ښکل شوي اوبه به ماده به مصرف په دې اندازې زیاتې ورا څو کنټرول نور باندې لري دا بل موضوع. له ټولو نه زیات فرهنګ زموږ تاسو کې د چاپیریال ساتنې د ادارې مسؤلیتونه دا دي چې پالیسیان جوړ کړي، د پالیسانو تطبیق اړوند ادارو ته وسپارل شي، اړوند ادارې د هغو مراقبت وکړي، سوپرویژن وکړي، اجتماعي تبلیغات وشي، په جماعتو کې خبرې ورباندې وشي، په مجلو کې پکه دا تاسو چې اوس له راډیوګانو نه کول تلویزیونونه دو ځایونه دا ټول حتی په مکتب کې ما یو مضامین د حفظ صحي محیطي په نامه د محیطزیست په نامه باندې پوهنځۍ مې جوړه کړه په پوهنتون کې په جیولوژۍ او زمین شناسۍ کې په پولي تخنیک کې د اوبو او د محیطزیست هغه هم جوړه کړه، رشته هم جوړه کړه، فاکولته د ماسټرۍ په سطحه باندې. په دغو ټولو کې باید دولت د تطبیق د پروژو او هغه کسان چې اړونده مسؤلیتونه لري لکه د اوبو او کرهنې وزارت، لکه د چاپیریال ساتنې اداره، لکه د ښاروالیانو، ټولو ته د دو مشترکه اجتماعي مسؤلیتونه هم په ګوته شي چې وروره دغه 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 تاسو مسؤلیتونه دي، جریمې ورباندې کېښودل شي. هر ځای کې ژورې څاګانې وهلې دي، ژورو څاګانو نه دوی د کرهنې لپاره استفاده کوي. اوس چې لاړ شي قندهار خواته، زابل خواته، اروزګان خواته، په کابل کې دغه د موږ شاوخوا په دغه کابل کې چې ګورې په هر ځای کې ژورې څاګانې وهلې دي، وروره د په پیاده روو کې وهلې دي، هغه اخلي د اوبو یو د ګلو د ګلکارو د چمن لپاره وروره ژورې څاګانې وهلې دي، تشنابو کې د هغه استفاده کوي. له هغو اوبو نه هغه اوبه دلته نه کنټرولېږي، دغه اوبه که چېرته کنټرول نه شي او په همدې حالت باندې روانې لکه اوس د اوبو زیرمه مخ په ټټېدو ده او مخ په وچکالیو باندې روان یو. 15 کاله بعد به وروسته په کابل کې څښاک اوبه نه پیدا کېږي. همدغسې په غټو ښارونو کې لکه په قندار کې، لکه په مزار شریف کې، لکه په هرات کې، لکه په ننګرهار کې په ټولو ځای کې به اکثره ځای کې بل ته وره د څښاک اوبه نه پیدا کېږي او خلک هم غریب دي، بیچاره دي. یو نفر د ورځ یو سلسل لیتر اوبو ته ضرورت لري، یو سلسل لیتر ته حساب کړه لیتر چې په یو افغانۍ باندې حساب کړه یو سلسل افغانۍ کې دلاله چې یو لیتر مو مخکې درته اشاره وکړه چې هغه ارزانه اوبه واخلې ور لیتر په اتلس افغانۍ باندې خرڅېږي.
بهیر صاحب، دا چې اوبه څنګه وسپمو دغسې بحث دی چې تقریبا په ټوله نړۍ کې مطرح دی. حتی اوس په ښوونځیو کې ماشومانو ته له ډېرو لومړنیو ټولګیو څخه دغه ورشي چې په خپلو کورونو کې په خپل چاپېریال کې اوبه څنګه وسپموي. په افغانستان کې ولې په دې برخه کې عامه پوهاوی له ماشومتوبه نه ورکول کېږي خلکو ته؟
ما لکه مخکې تاسو ته اشاره وکړه چې په مکتبو کې یو مضمون په نامه د چاپېریال ساتنې او په هغه کې خصوصا د اوبو ارزښتونه، د پاکې هوا ارزښتونه، د ځمکې ارزښتونه ور په ګوته شي، ماشومان له کوچنیوالي نه تربیه شي په دې باندې چې په ټوله نړۍ کې دا رواج ده. په ټوله نړۍ کې ما یو وخت سنګاپور دلته په یو کانفرانس کې د سنګاپور صدر اعظم څنګ کې ناست وم، هلته څنګه سنګاپور دوره شین کړی او موږ په خپل فرهنګ کې دا زیات کړي دي. مثلا یو قصه موضوع موږ کېږي او موږ چې هر کور کې یو ماشوم پیدا کېږي د هغه ماشوم په نامه باندې نهال کړو، که مریم دې هغه نهال نوم مریم ور باندې کړو، که احمد دې هغه نهال نوم احمد ور باندې کړو، تر هغه وخته پورې چې مریم او احمد دې توانایي پیدا کړي چې دا نهال بیا په خپله اوبه کړي، تر هغه وخته پورې موږ په خپله یا مور پلار یا ورونه مشران هغه نهال مراقبت کړي. کله چې دی هغه توانایي پیدا کړي، والله هغه نه وایي هغه نهال د مغه احمد ته وایي شروع دغه تا نهال ده، مریم ته وایي دغه تا نهال ده، او وایي که نور چېرته په اولۍ کې په اپارتمان مخکې ځای ونه لرو، په یو بله ساحه کې موږ د هغه په نامه باندې نهال کړو. همدار چې اوس زموږ نفوس نه وای څو مرتبه، ځکه انسانان خو چې مړه کېږي هغه لري امونیال ډېر وخت پورې ژوندي پاتې کېږي، و موږ اوس د نفوس نه څو چنده و موږ اوس ونې لرو چې هغه ونې وای په ساحه کې ټول سرسبزي موږ ته راوستلې ده او پاکی، او په هغه کې له هغه نه هم مراقبت کوي، له بارانونه، له سیلابونه، ځکه دغه ونه چې چېرته یي د ونو هغه شستشو دی، هغه بستر دی، هغه سینو دی، هغه وختپې یا په غره کې چار چرتی دی، هغو ساتنه کوي، خاوره یې نه پرېږدي چې باران وسي، هغلته وروره ټوله دمه کېږي، هغه مفیده مواد کمی ونی، هغه ټوله چې له پاسه باران پرې کېږي هغه مفیده مواد یا هغه کوم چې هغه کیمیاوي مواد یا د زراعت لپاره هغه مواد په ځان کې لري، هغه ټول اوبه ځان سره راوړي او په سیند کې غله دنه شم سیلاب جوړوي، او هم هغه پاک مواد د ځمکې د مخ له سره هغه وړي او هغه په خړو باندې بدلېږي په سیلابو کې.
په افغانستان کې هر کال د نیالګیو کښېنولو کمپاینونه کېږي، د بیلابیلو ادارو دخوا، د بیلابیلو شرکتونو دخوا، یا هم اشخاص په خپل ابتکار سره په خپل چاپېریال کې نیالګي کښېنوي، خو دا ولې ثمر ته نه رسېږي؟
خو مراقبت نه کېږي وروره. ما دلته ما وویل چې څوک نه د ونې په ارزښت باندې پوهېږي، او نه وروره د محیط د چاپېریال، او نه هم د هوا، او نه د اوبو. هغوی چې دې وروره نهال کدي، نهال دولتي سمبولیک راشي په ډېرو پذیرایو سره یې وروره کېدي، هغلته د قرغې پارک چې زه هغه وخت کې د چاپېریال ساتنې د ادارې معاون وم، هغلته وروره زموږ د چاپېریال هغه د قرغې پارک مفتاکه په نامه د پارک ملي باندې هغلته وروره ونې کېنولې، هغلته مراقبتونه ته کسان استخدام کړي، دا به د ښاروالیانو مراقبت ته چې وي کې، یا د کرهنې د وزارت بعضې ځمکې هلته جایدادونه پکې دي، هغه ټول وروره ما سپات شونه چا اوبه ورکړ نه زیاتره وچ شوه، او کوم چې پاتې مو هلته کچوپانان هلته رمې راوستلې، هلته یې پاڼې وغه ونې او یې واخیستې ماتې کړې، حیوانات وخوړې لکه وزو یا پسونو یا نور غواګانو، دغه نورې چې هلته نیالګي پاتې وو چا وروره اوبه ور ونه رسولې، نیالګي ټول بېرته وچ شوه، او تاپه ما سپېره چې پات ده ما سپېره پاته ده. دا د مثال په توګه همداشانته په نورو ځای کې هم چې د نیال کېښودل شو د سړکو په غاړه، د نیال مراقبت چا ونه کړه، د نیالو باید ساتنه وشي، دې کې باید اجتماعي مسؤلیتونه هم خلکو ته ور په ګوته شي، وکیلانو ته، ملکانو ته، د هرې منطقې د نایې وروره هموغو که اړونده کسانو ته، د ښاروالۍ هغوی باید سرسبزي یو ریاست لري، د افزو مراقبت ریاست لري، پاکاری د ښار د تنظیف ریاست لري، دغه ریاستونه ټول باید لاس په کار شي، او په څنګ د دې کې په اجتماع کې په رسانو کې د خلکو ذهنیتونه روښانه کړي، هغلته تبلیغات صحیح وشي، په کورو باندې حتی سیاسر به استخدام شي، لاړ شي په کورو کې، دغه شیان ټول موږ په خپلو بخشو کې، ما کله چې د چاپېریال ساتنې د ادارې موینومه دا ټول ما ځای په ځای کړي وو، په دو باندې مې شوراګانې جوړې کړي وو، د کلو په شوراګانو کې، د نایو په شوراګانو کې، د هر کلي په سطحه باندې هلته وړې وړې شوراګانې وې، هغه ته ټولو ته هم د دوی مسؤلیتونه ور په ګوته کول چې دغه تاسو د چاپېریال د ژوند د پاتې کېدو د ماشومانو لپاره د مرضونه، یعنې باور وکړه صالح صاحب چې موږ هلته بررسي وکړه یو خارجي مانیټور ما راوستله ارزونه یې وکړه او یا په سلو کې مریضان په چاپخانو کې د چاپیرا ساتنې د ککړتیا له وجې نه دي او یا په سلو کې او د اوبو له وجې نه دي چې مریضان هلته ځي ټول یا ویسال دي یا سالدانه دي یا وروره ملاریا دي یا مورقه دي ټول هغه یا امیب دي ټول هغه مرضونه جلدي مرضونه حتی فلج له دې نه پیدا کیږي دا هغه مرضونه دي چې هغه هلته څوک نه به پوهیږي او دا ټول یو مخفي مرګ ده یو مخفي مړینه ده چې هغه خلک ورته متوجه کیږي نه او اوس ککړتیا له دا څه کچې دي د غږونو ککړتیا هلته په نوره نړۍ کې متوجه ورته خلک دلته سب لاسپیکرونه موټر سکلونه دي سلنډرونه ورته بند کړي دي چې او رقم غږ کوي او اوس په لارې باندې راتلمه فکر د کچ په دې ښار کې یو زلزله ده لاسپیکرونه په کراچیو بند کړي دي نارې وایي چې دا څه داواس ده نو دغه ټول جنجالونه چې دي هغه ټول د دغه له وجې نه دي چې وروره هغه هلته خلک په ارزښت د دې شیانو باندې نه پوهیږي او دته هېڅ توجه نه لري دا ټول مسؤلیتونه که زه په عمومي ډول باندې وایم اړوند ادارو ته مستقیم متوجه دي او اجتماعي خلکو ته نورو ته هم د دوی له خوا نه باید درک و فهم ورکړ شي چې ترڅو د دوی تطبیق او عمل نه هغوی وکړي هغوی ورته راهنمایي وکړي او دوی عملي کړي بغیر د هغه نه دا ستونزه به همداسې لکه په کالو چې پات ده دا به نور هم سي پات وي
مننه بهیر صاحب څه علت دی چې په یوه ولایت کې خلک له سیلابونو کړیږي ورته نږدې په ورتیرمه پراته ولایت کې خلک د وچکالۍ
دا خو دغه جغرافیایي موقعیتونه چې صالح صاحب دا مختلف دي په مختلفو ولایتونو کې په طور د مثال په هغو ولایتونو کې چې هلته واورې دي د واورو ذخیرې دي په غرونو کې هغه چې کله اوبه کیږي هغه راځي د سیلاب شکل باندې چون اقلیم چې دا ډېر ګرم شوی ده په نړۍ کې چې دغه کلایمټ چینج ورته وایي یا تغییر د اقلیم دا ټول متضرر کړي دي په ټوله نړۍ کې حتی زبالې د یخ اوبه شوي دي په مجموع کې چې څومره تکنالوژي په هر مملکت کې پرمختګ کوي تکنالوژي مغومره حرارت او کاربن په فضا کې زیاتی جواب بیرته په شکل دی حرارت چې حرارت راکی راکټیږي دا یو خبره ده چې دا په ټکنالوژي را په افغانستان و ده چې ټکنالوژي کې که هغه په پرمختګ نه لري صنعتي پرمختګ نه لري دلته د وارو ورښتونه او دغه نبود دی سیستمونو دی انرژي اریګیشن یا دی آبیاری سیستمونو دی په غرو کې وروره چې واورې وریږي هلته چک ډمونه نشته په غرو کې ډایورژن بندونه یا انحرافي بندونه چې د اوبو مسیر له کله نه بچ کړي هغه نشته په هغو ځایو کې چې هغلته غرونه دي او هغلته درې دي او هغلته واورې وریږي لکه بدخشان لکه مثلا بامیان لکه هغه ولایتونه چې هغلته زیاتره غرو کې دي او د غرو واورې چې هلته وریږي هغه واورې چې بیرته اوبه کیږي بیرته هغه شکل دی له خړو سره ما درته ویل چې په غرو کې ټریسنګ چې ورته وایي یا د نیغالګۍ کېښودل یا هغلته چک ډمونه یا د اوبو د محافظت یا کنټرول سیستمونه موجود نه دي هغه ټول وروره له خړې سره یوځای کیږي له خاورو سره یوځای کیږي له تیږو له شګو له دغل سره یوځای کیږي خطرناکه سیلابونه راځي چې د لاندې د ځمکې په سر باندې هغه موقعیتونه چې هلته کورونه دي یا ځمکې دي ټول له منځه بیوي تخریبیي په هغو ولایتونو کې چې هغلته هغو ولایتو کې واوره نشته او د واورې ورښتونه کم دي او کوم بارانونه چې راځي یا د اوبو سلوب یا د اوبو میلان داسې کنټرول لاندې راغلی ده چې هغلته مثال امکانات نشته چې هغلته سیلابونه راشي او د کنټرول سیستمونه جوړي هغه هم خدایي چانس ده چې خدای په حساب طبیعت کې جوړ کړی ده او په طبیعت کې دا شیان موجود دي هغلته به سیلابونه کم دي ځکه مثال هغه دا ځایونه دي لکه لغمان و لکه ننګرهار و لکه مثلا خوست و لکه په طور د مثال کابل و دلته نشته دومره واورې هغه واورې چې کومې واورې دي هغه هم چې اوبه کیږي مازې قرغې بند کې ښه ده هغه هم سږ کال لږ ډک شو کنې بخي کې هغه هم وچ شوی و او نور ولایتونه چې هغه زیاتره برفګیره دي او هغلته اقلیمونه په حساب ډېر ساړه دي هغلته ډېرې واوره کیږي اکثر هم دغه بارانونه په هغو ځای کې
د ناڅاپي ورښتونو او په ناڅاپي ډول د سیلابونو د بهیدلو علت څه دی
دا خو زیاتره چون د اقلیم تاثیر د ما مخکې اشاره وکړه چې که چېرته یو ځای کې اقلیم هغلته ډېر تود شي او په هغه ځای کې د مځکې بخارات اوبه زیاتي هغه فضا ته جګه شي په فضا کې هغلته یو دم د باران په شکل یا د ګلۍ په شکل باندې که هوا سړی د ګلۍ د واورې په شکل باندې راځي او که هوا یخی ګرمی د هغه د باران په شکل باندې راځي دا تصادفي بارانونه دي چې هغه هم د فضا د کنټرول هغه هم ځکه چې هغه د واورو جبې دي د هغه د وورو دغه خپله ووره چې ده ووره خپله بخارا د ځمکې دي چې هغه جګېږي هغه زیاتره په حساب اسیدیکي بارانونه یا هغه بارانونه دي چې هغه د سنتي ملکونو نه راځي په طور د مثال اوس چین ده، چین ډېر صنعت پرمختللی ده او د افغانستان سره هم جواره ده، د پامیر له غرونه هغه هم کیدای شي، ځکه یو کنونشن ده په نامه ده، کنونشن یا پروتوکول د کیوتو. کیوتو په جاپان د کیوتو کې دا کنونشن امضا شوی ده چې که د یوه مملکت ټکنالوژي او صنعت چې پر ورځې زرها باندې موټر تولیدوي او په زرهانه او کمپیوټرونه او ټکنالوژي لري پرمختللی، هغوی چې دي لکه جاپان، لکه مثلا چین، لکه امریکا، لکه آسترالیا، لکه روسیه، دا هغه ملکونه دي چې دوی ډېر پرمختللې ټکنالوژي لري. په دو کې هر نوه فابریکې دي چې جوړېږي، دغه فابریکې خپله بیا چې دي په هوا کې دغه جبهه د شمال یا په یوه واسطه باندې انتقالېږي، مثلا د یوې نقطې ته، په هغې نقطه کې یو دم باران راځي. د دې لپاره یو کنونسیون جوړ شوی په نامه د کیوتو، که هر مملکت خپل د خپل کاربن کنټرول ونه کوي او هغه نورو ملکو ته ضرر ورسي، هغه بیا د اولس یورو په یو متر مرکب باندې ورکړي. ما په نړیوال کنونسیون کې په نامه د یونیفسیسي کې خپل افغانستان ثبت نام مې وکړي، راجستر مې کړي، هغلته ما ډېر زحمتونه وکړه، افغانستان د دې عضویت پیدا کړ. اوس هندوستان د کال 500 میلیونه له چین اخلي په همدې خاطر باندې، $500 میلیونه د کال کې اخلي چې چین له هندوستان سره هم سرحد ده. د کیوتو د مطابق د پروګرام چې چین په زرها او فابریکې تنها په بیجن کې دي او په هر خوار کې دي، هغه چې دا صنعتي فابریکې خپله هوا ډېره ګرموي، فضا ته د دوی خپل کاربن ځي، هغه کاربن چې کله ځي هغه راځي نورو ملکو ته، هغه ملکو ته د هغوی مارک د کاربن معلوم ده، هغه بل ملک ته دا باید تاوان ورکړي. هغه اندازه کوي چې تا مثلا 5000 متره مکعب کاربن یا ککړه هوا د نو خاورې ته راغله، ته دې ته قیمت باید ماته راکړي، قیمت یې باید ځینې واخلي. هغه چې یو ناڅاپي بارانونه په دغو ساحو کې کېږي، افغانستان هم کېدای شي باز وخت په داسې یو ځای کې یو ناڅاپي باران راشي، مثلا په ننګرهار او قندهار او جلال آباد کې، کېدای شي چې یا یې جبه له چین نه راوړي، یا یې له پاکستان نه راوړي، یا یې له بل هم سرحد هېواد نه، چې هغوی ډېر پرمختللې ټکنالوژي لري، هغه لري، دا فابریکې لري صنعتي، له هغو نه یې راوړي او هغلته بارانونه وشي. یا هغه بارانونه دي چې هغه موسمي بارانونه دي، چې هغه نظر په د کال په سیزن کې په مختلفو سیزنو کې په مختلف اندازو باندې وریږي.
یو موضوع چې تاسو له کلونو راهیسې ور باندې انتقادونه کوي، هغه په غیر معیاري بڼه د ژورو څاګانو کیندل دي چې په بیلابیلو ولایتونو کې د لړۍ اوس هم روانه ده. دې مسلې د اوبو د سطحې له ټیټېدو سره څومره مرسته کړې؟
مستقیما په هغو ځای کې چې ژورې څاګانې دي، رقابتي څاګانې دي، وزه لرم مثلا 100 جریبه ځمکه دلته ما یوه ژوره څا ورتولی، یا دوه یا درې مې وهلي دي، په عمق د 100 متره یو 100 متره د ما څنګ کې د ما همسایه ځمکه چې ده، د ما شاپ چې ده، هغه ورته 150 ورته وهلي دي، ابل ورته 160 وهلي دي، ابل ورته 170 او اتیا، تر 500 متره پورې چې ان اترېت اوبو ته هم رسېږي، نایتروجن تر اندازې پورې هم د خلکو څاګانې وهلي دي ژورې. او دا خو مستقیما د ځمکو لاندې خو اوبه ذخیره دي، داسې نه چې له پاسه اوبه ورنشي، او د ځمکو لاندې به اوبه هلته پاتې ته همېش به وي، هغه اوبه دي چې له پاس نه ریچارجېږي، له پاس چې باران ورېږي هغه اوبه راځي سطحي څاګانو ته، له سطحي څاګانو نه ځي ژورو ته. د ځمکې لاندې خو چینې نشته، خو همدغه له پاس نه تغذیه کېږي، هغه چې د ځمکې لاندې اوبه راباسي له پاس نه اوبه نه پکې ورځي، نو هغه خو معلومداره چې وچېږي، کمېږي. هماغه اساسي نقطه چې دا په دې کې ده، مثلا اوس یو ګیلاس، زه داسې ساده مثال ورکوم چې خلک یې واوري، مثال یو ګیلاس کې چې ته اوبه وچېږي له ګیلاس نه، چې هر څومره اوبه ته وچېږي هماغه عمره اوبه بېرته باید پکې واچوي چې ګیلاس ډک پاتې شي، او کته له ګیلاس نه نیم ګیلاس اوبه وچېږي، او بیا نور اوبه پکې وانه چې بیا نیم ګیلاس نور هم وچېږي، اوسکه خو ګیلاس وچ پاتې شي. ژورې څاګانې هم داسې دي، دومره اوبه باید له ژورې څا نه وویستل شي چې هماغه عمره د اوبو ریچارج بېرته ذخیره شي. کته اوس په یوه څا کې د هغه ډاینامیک لیول د اوبو، مثال 100 متره پکې اوبه یا 100 متره پکې اوبه، که ته هغه 100 متره اوبه 100 متره ټول وباسي او بیرته 100 متره کې بیرته راچارج نشي، ریچارج بیرته 2 متره وي، خو معلومداره چا وچېږي. که چېرته ته 100 متره اوبه له ژورې څا نه وباسي، 100 متره اوبه بیرته په څومره پوهېږي چې په یوه شپه ورځ کې د ما دغې سا ته څومره اوبه راداخلېږي له چینو نه چې اسات ژوره کړي، له هغې اندازې نه چې د زیات اوبه وخت کې خو د اوبه وچېږي، او که چېرته د مغومره اوبه وخت کې چې مغومره اوبه راځي، لکه د ګیلاس چې څومره ته وچېږي، مغومره بېرته ګیلاس کې واچوي، هغه ډک پاتې کېږي.
او په پای کې ځکه د ټولو انسانانو مشترک کور دی، د دې مشترک کور د ساتلو د پاره څه وړاندیز کوي چې خلک کوم ټکي په پام کې وساتي؟
د ځمکه د ټولو مشترک کور ده، ښار د ټولو مشترک ښار ده، کوڅې د ټولو مشترکې کوڅې دي، چې هر ناوړه پکې راځي، که هر بې قانوني چې پکې راځي، هر ستونزه چې هلته پکې خلق کېږي پیدا کېږي، د ټولو مسؤلیت ده. په کوم ځای کې چې ژوند کوي، د ژوند لپاره د خپل اسانتیاو باید ځان ته برابره کړي، نه ستونزې. تاسې هغه خاوره باید پاکه وساتئ، کثافات چې دي هغه باید واخلئ په مناسب ځای کې واچوئ چې بیرته ماشومان پکې ملوث کېږي، بیرته ماشومان ته رنګ رنګ مرضونه له خاورې نه پیدا کېږي، مرضونه له اوبو نه پیدا کېږي، مرضونه له هوا نه پیدا کېږي. هر انسان چې خدای پاک پیدا کړی ده صحیح سالم له مور نه زېږېدلی، بیرته چې چاپېریال سره هغه په تماس کې شوی دی له چاپېریال نه یې مرضونه اخیستی. یو مرض څوک ماته راوښي چې هغه له چاپېریال نه دنیا اخیستی، یو مرض چې هغه خدایي مرض وي، که کوم یو خدایي مرض وي هغه هم اتمان یا مور یا پلار یا په یو کې ستونزه واچي هغه هلته ورور ورته انتقال شوی ده. مرض مثال یو نفر یو تکلیف لري، یو ساري مرض یا هغه مرض ورور خدای ورته پیدا کړی ده په وجود کې، هغه انسان چې له مور یا پلار زېږېدلی ده کوم بله ستونزه ده. خو نور خو ټول سالم تولد کېږي، راضي د خدای پاک مخلوق ده، اما په طبیعت کې دوی دغه دریش ته باید توجه وکړي. اوبه باید پاکې وڅښي، ځمکه باید خپله پاکه وساتي، او هوا باید پاکه تنفس کړي. که چېرته دغه درې شاته دوی توجه وکړي نه به مرض پکې وي، نه به په دوی کې مشکلات وي، نه به په دې کې مرګ و مړینه به ډېره په ولاړه کچه باندې نه وي، دغه به ټول شیان په نظر کړي. په دې کې خلک د اوبو په سپما کې باید زیاته توجه ولري، او دولت د اوبو په ساتنه په محافظت کې باید زیاته توجه ولري. په دې کې مسؤلیتونه مشترک دي په ټولو کې. په هوا کې خو خلک مسؤلیت نه لري، په دې کې خلک ټول هغه ته هم باز ځای کې لري. مثلا چې دوی غیر معیاري کورونه جوړ کړي دي، تشنابونه جوړ کړي دي په غرو کې، تشنابونه بېرته نه پاکوي په صحیح وجه سره، هغه بېرته راځي وچېږي، هغه انساني ضایعات راځي د ځمکې سر ته بېرته وچېږي، او د موټرو ټایرو د انسانانو پښو لاندې هغه فضا ته ځي، هغه هم فضا ککړي. هغه کولی مرضونه دي چې د سترګو د جلدي مرضونه دي، ششو ټول هغونه پیدا کېږي. خو په دې کې زیاتره توجه د دولت ته باید وشي چې هم دغه د سونګ مواد ته متوجه خلک پرې نه دي چې ونې ووهي، دغه ونه چې دوی اوس له غرونه راوهي چارتراش، دغه ټول د مځکې پوښښ شین له منځه بیایي، هغه لرګي هم بېرته خلک سوځي، لرګي دود تولیدوي، هغه لرګي بېرته غټ اقتصادي هغه لري، عاید لري. هغه که چېرته دوی مراقبت وکوي، مثلا کوم چارتراش یا کومې ونې چې دي په ارض یا ځایو کې، هغو ته باید ډېره جدي توجه وشي. مثلا زغال د فضا دښمن ده، هغه زغال خو خلک راوړي استعمالوي، خلک چې دي غریبان دي، مجبوره ده چې که چېرته کنټرول ورباندې وشي، هماغه زغال تصفیه شي، خلکو ته د برق اسانتیاوې برابر شي. په دې کې ټول مسؤلیتونه ظالح صاحب زیاتره دولت ته متوجه دي، او په سپما کې د خلکو توجه باید وشي، او په ساتنه کې د خلکو توجه باید ورته واړه وشي.
ډیره مننه د اوبو او چاپیریال ساتنې د چارو متخصص داد محمد بهیر چې د ازادي میلمه پروګرام کې مو برخه واخیسته، او د خپل مسلک اړوند پوښتنې مو ځواب کړې. مننه.
ډیره مننه تاسو هم. ډیره مننه صاحب، ښه وختونه ولرئ.
Yeah.